د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې ساده پروګرام کې راپورونه او نیمه نری خبرونه خبرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارس په سلنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل کیږي. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمېنې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا لا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 11.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاجدین اوویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ورسیږي تر څو پټکوي دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په دې وروستیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 420 روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دفر له قوله راغلي دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د کموالي له کبله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدماتو او پاملرنې 80% چې دا سازمان ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د استخباراتي ادارې د کلنی راپور له مخې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې نه دی. د راپور چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه ارزولي دي پرون خپور شو. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د امریکا استخباراتي ادارو په خپل دې راپور کې چین د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللی دی. له بلې خوا د امریکا ملي استخباراتو د ادارې مشرې تولسی ګابارد پرون د سنا د استخباراتي کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې ایران اوس د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی، خو د هغې په وینا ایران د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د وسلو له مهمو مرسته کوونکو څخه دی. د ایران اوبخۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا راستنېدو رئیسې په وار وار ویلي دي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز د رواني اوري میاشتې تر 12 پورې وغځاوه. د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې له تېرې چهارشنبې راهیسې لاریونونه روان دي. دا لاریونونه د استنبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرم امام اوغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی تېره چهارشنبې د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د نهو خبریالانو په ګډون تر 1100 کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تېره ورځ دغه لاریونونه تاوتریخجنو بلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل خبريږي. و باورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي په افغانستان کې اوس مهال 21 میلیون خلک د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي.
زهر ولسوالۍ غرنۍ منطقه ده او بل ډېره وچه منطقه ده، موږ د اوبو له ستونزو سره مخ یو.
د ازادۍ راډیو د برخلیک په اړه د واشنگتن ډي سي د یوې محکمې د حکم جزئیات به هم واورئ. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو کمښت میلیونونه افغانان له خطر سره مخامخ کوي.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره وویل شي چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسسات وتړل شوې، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوست د قلندر ولسوالۍ خلک د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو غوښتنه کوي.
د قلندر دوی ناری دي، دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې ولا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ درک نشته چې موږ چل چل نه پوهو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په څو شیبو کې به درته وایو چې د ازادي رادیو د برخلیک په اړه د واشنگتن ډي سي د یوې محکمې حکم څو خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیټات وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخو پنګونو ته اړتیا لري. د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي هم د اوبو د کمښت له کبله شکایت کوي او وایي چې د ستونزې ژوند له جدي ننګونو سره مخامخ کړی دی.
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې یې وروچې کړې دي.
غرنۍ منطقه ده او بل ډېره وچه منطقه ده، موږ د اوبو له ستونزو سره مخ یو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکي احمد ګل هم ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
سر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندارم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشتکار همه از بین برفته.
دادی وچ کلی لعمل ما کرنی او کروندی لمن زتلی، دجوان هر سما پا که للاس ور کری، مالونا او چاروی ما پا که مره شوی، کابو چاروی کورنه یو چه بابو ده کمخ لعملا ار یو خپل مینې پریک دو او نور سیمو تولار شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر خلک د اوبو په ځانګړې توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 21 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکی ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی خبرداری ورکړی چې د بشری مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کوي. ان آر سی پرون په یو بیان کې وویل چې د مرستو پراخ کمښت به په افغانستان کې د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. یو شمیر افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي، خو هر خلک وایي چې دوی بشري مرستو ته سخته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی خبرداری ورکړی چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. ان آر سی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ستونزه به ښې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغېز وکړي. ان آر سی زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندېدو له خطر سره مخ دي. د ان آر سی د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د رسنیدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر موسسو کارکوونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځای رضاکار چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
تقریبا تر دوه لوی میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کېده، خو له هود میاشتې وروسته دا مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د وی بل مرستندوی موسسې پوخانی کارکونکي هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلي او کومه موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره وویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي تر څو مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره، کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي، محدود مرستې کیږي.
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجهه چا د پروان ولایت اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي. اقتصادي وضعیت نو ډېر خراب دی. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولی.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپله ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرای کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د اجرایي فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د واشنگتن ډی سی یوې محکمې د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو اس ای جی ایم ته حکم کړی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو د بندولو لپاره اقدامات بند کړي. ازادي رادیو له دې ادارې څخه شکایت کړی و چې د کانګرس لخوا د رادیو ته ځانګړې شوې بودیجه یې بند کړې او له محکمې څخه یې غوښتي و چې د دې اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي چې محکمې هم دا غوښتنه ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې وویل چې یو ایس ای جی ایم د ازادي رادیو د بودیجه د بندولو په برخه کې په خپل سر عمل کړی او که دا اقدام عملي شي نو د رسنۍ ته به سخت زیان واوړي. د محکمې قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویلي چې د ازادي رادیو د بندولو د اقدام د مخنیوي لپاره موقت حکم ته اړتیا شته، ځکه دې راډیو خودلې ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به دا قضیه وګټي او د یو ایس ای جی ایم اقداماتو ته تر بلې غونډې پورې اجازه ورکول ښایي دا رسنۍ زیانمنه کړي. قاضي لمبرت وویل د یو ایس ای جی ایم مشرتابه حتی که ولسمشر هم ورته ویلي وي نشي کولای ازادي راډیو د داسې یوې جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشته. محکمه به په بلګام کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د هغې غوښتنې په اړه پریکړه وکړي چې له یو ایس ای جی ایم څخه د 2015 مالي کال په پاتې برخه کې د راډیو ته د کانګرس لخوا 1.5 میلیون ډالر تصویب شوې بودیجه هم ورکړي. تمه ده چې محکمه به په راتلونکو اونیو کې په دې اړه خپل لومړنی حکم صادر کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان د نری رنځ یا توبرکلوز له کبله مري. د وزارت دا هم ویلي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نری رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي، ماسکونه باید استعمال شي او ناروغان باید د درملنې کورس بشپړ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ له امله مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوسمهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې په دې ناروغۍ اخته شوی. دی وایي زما نیکه د نری رنځ په ناروغۍ اخته دی، ټوخی یې ډېر دی، کله کله له ټوخي سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړي، درمل ورکوو او هغه لوښي چې ناروغ استعمالوي هغه هم ورته جلا کړي او موږ ورته ډېره پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکي نوروز هم وایي چې د هغه دوه نږدې ملګري په نری رنځ اخته شوي. دی وایي زما دوه ملګري دا ناروغي لري، دوی ټوخی ډېر کوي، وزن یې کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړې ورته ویل شوي چې دوی تبرکلوز یا په نري رنځ اخته شوي. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوي نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې 10,000 کسان د نري رنځ له امله مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 24 د نري رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نري رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ 1,500 قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې نری رنځ یو جدي ننګونه بللې او ویلي دي چې په 2024 کال کې په دې هیواد کې له 5,000 ډېرې مثبتې پیښې راپور شوې دي. WHO ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنځ د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل.
ناروغ شخص څخه چې مزمن تبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالېږي، کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې، داسې نور ډېر اراضه ولایي لري. د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې هم شته. کوم کس چې مثلا تبرکلوز وي آزاد هوا کې عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، د هغه ظرفونه باید جدا وي.
ډاکټران په نری رنځ د اخته کېدو لامل ایم ټی بی بولي چې د مایکو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو میرمنو کې ډیر عام دی چې د څو زیږونونو له امله د وینې کمښت لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د ایران جګپوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلاني راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په پنځه مخبور سو چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللی دی. دې راپور کې ویل سوي چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل سوي چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبري بریدونو له لارې د امریکا زیربناوي په نښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهمو امنیتي ننګونو په توګه یاد سوي دي. راپور کې راغلي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې یې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستی پریکړه کوونکی بللی او ویلي دي چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څېړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغېزو په اړه څېړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحدو ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبري فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلني راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د ځان لپاره د ژوند بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او په خپله سیمه کې د روغتیایي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا په قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلې شوي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یادې سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې اوس سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بل درک بیخی هیڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چلیم په وکړو، سړک ستونزنه بیا ډېره ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعیاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی میرباشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمېر ډېر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردې کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، ړنګو کوټو کې کلینیک نشته. مې خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي،
سره د دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو سګری بارون وي بعد ارواز ابداد کړي، ماشومان نه شتله چې دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لون دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هېڅ سهولت نشته، تمیر نه لرو.
بلوری ته ځایي مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ یې کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نوره څومره ضدحله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي پاکی سرکون شتا، کلینیکون شتا، مکاتب شتا او پلون شتا. انشاءالله پا بندی کار روان ده او مختلف و ادارات سره یا دونرون سره به انشاءالله شریکی گی.
که اصلا هم پا ارسته دول اسیزو که پا خوز که خلکو لپارا پا بیلابیل و برخو کردین پروژه پلشوی، خود دوامدار امنیتی گواخونو لکبله، قلندر، مساخیل، تریزی علیشیر، صبری یعقوبی، همدارنگ سپیره که بیاد یوش مرسیم و خلق لده پر مختگونو به برخ پاتشول او ده اغوی ستونزی تر اوس هم پخبل زایدی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته بعد روژتیانو یادونه او خاطرې د روژې رنگونو په برخه کې ووري. خو له هغه مخکې وروسته راپور لرو. د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو بیلابیلو معاملو لپاره له سرو زرو یا طلا څخه د جوړو شویو ګاڼو ته اړتیا لري وایي. د سرو زرو بیه په بازارونو کې ډیره لوړه شوې او دوی د اخیستو توان نه لري. یو شمیر زرګرانو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې په دې وروستیو کې د سرو زرو بیې ډیرې لوړې شوې دي.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشل دی چې وایي د همدې روانې لمریزې میاشتې په 25مه یې واده دی. مشل ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپله د اختر نه بعد واده دی، نو د دې په هڅه کې یم چې یو څه برابر کړم، یو څه طلا واخلم. ماته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده، ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې، هغه هم په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاري ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل ښار بل اوسیدونکي ده چې وایي د خوري واده یې دی، لاړ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسه یې ونه شوه.
ورنال مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را ته واخلی، تلا را ته واخلی، له کومه یې کړي په دې غریبۍ او ناچارۍ کې؟
کابل کې یو شمیر زرګران هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې د سرو زرو یا طلا بیه لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د یوې زرګرې خاوند جاوید ازادي راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ خولندن نرازی وروره، هغه په وجه جک شوی مو خدا مغه نرخ نه خرڅو. فګو میاشت یو توله تل $300 $300 اوس په $1,500 شوی دی.
د هارون پنوم دی وی زرګری خوند هم ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه.
یعنی یک گرام طلای 21
یو گرام یو وشتلا فیلند کابل په بازارونو کې په 5500 افغانۍ ده او 13 طلا گرام 3500 تر رسیدلې ده. لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې ده.
طلا فیلند در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبره د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي. په هغه نرخ پاڼه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 5 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړی، په نړیوالو بازارونو کې د یو اونس طلا بیه $3,050 ښودل شوې ده. په نرخ پاڼه کې راغلي چې د کابل زرګران باید 1 ګرام 2.3 طلا په 6930 افغانۍ، 1 ګرام 1.1 طلا 6600 او 1 ګرام 3000 طلا په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
دروژی رنگونا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یوه ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولاړ شي او اقتصاد ډیر ضعیفه دی. نو بله دا ستونزه نشته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تنده نشته، وخت د کارو هم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله به د لو لور پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډیر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، او اوس چې دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام د الله په امان.
تاسو همیشنی اوریدونکی تنګیوال لا وردګو څخه پلیکه کیم، نو هیله ده چې روغ او جوړ به وي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې دا روژه مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالی پای ته ورسی.
السلام علیکم دی ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. مد له سلامه روزه خو قربان یسم ښه میاشت ده، ښه د برکت میاشت ده، خو په افغانستان کې دا میاشت چې روزه راسي بس یو شی دوه چنده ګران سي، په نورو ملکو کې بیا هم ښه وي. اوس مثلا موږ په ایران کې یو دلې د روزې په خاطر باندې یو شی لږ کم ارزانه سي خامخه، خو افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېره ټینګه ده سي روزه.